په پاکستان کې پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت سبا دوشنبه د سپتمبر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې دغه کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر لومړۍ نیټه وروسته به دغه ډله افغانان په زور افغانستان ته ستنوي. د دې کډوالو د کارتونو موده دوه میاشتې وړاندې د 2015 کال د جون په 13مه پای ته رسیدلې، خو پاکستان یې له تمدیدېدو ډډه کړې ده. کډوالو ته ورکړل شوی مهلت داسې مهال پای ته رسیدو دی چې افغانستان ته د پاکستان له خوا وړاندې د کډوالو راتګ زیات شوی. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ځانګړي کمیسون ویلي پرون شنبه له پاکستان شاوخوا 6000 کډوال افغانستان ته راړول شوي دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یکشنبه د چین تیانجین ښار ته ورسېده. پوتین د چین د ولسمشر شي جین پینګ په کوربتوب د شانګهای همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه تر دوشنبه پورې دوام لري او د ایران او ترکیه په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو مشران هم برخه پکې اخلي. د سرمشریزه په څنډه کې به پوتین د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبرې وکړي. د شانګهای همکارۍ سازمان چې چین او روسیا د ناټو د بدیل په توګه وړاندې کوي، اوس د غیر لویدیځو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره په یو مهم چوکاټ بدل شوی. چین، هند، روسیا، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او بلاروس د شانګهای غړي هیوادونه دي. دا سازمان 14 څارونکو غړي هم لري. سرمشریزه په داسې حال کې پیلېږي چې بیجینګ به د چهارشنبه په ورځ د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د اتیایمې کلیزې د لمانځلو لپاره د یوې لویې پوځي نندارې کوربه وي. هغو مانورو کې هم د روسیې، شمالي کوریا او ګڼ شمېر سیمه ییزو هیوادونو مشران ګډون کوي. د یمن حوثي وسلوالو تایید کړه چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. لویدیځو اجنسونو لیکلي چې د ایران له ملاتړه برخمنو وسلوالو ډلو باندې د اسرائیل او متحده ایالاتونو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې وژل کیږي. د راپورونو له مخې پر الرهوی باندې د تیرې پنجشنبې په ورځ هوایي برید شوی، خو وژنه یې پرون شنبه د حوثیانو لخوا تایید شوه او سملاسي د غډلې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. د غزې د جګړې له پایله حوثي وسلوال د فلسطینیانو په دفاع کې پر اسرائیل او لویدیځو اهدافو بریدونه کوي. او په متحده عربی اماراتو کې د کوربه هیواد د افغانستان او پاکستان د کرکټ د درې اړخیزې لوبلړې په ترڅ کې سبا دوشنبه د افغانستان او اماراتو لوبډلې لوبلري. دغه لوبه دوشنبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 د شارجې په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. په دغه لوبلړې کې تر اوسه د پاکستان، افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یوه لوبه شوې چې دواړه هغه پاکستان ګټلې. افغان لوبډله د همدې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ له پاکستان سره دویمه لوبه لري. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان پر بشري حقوقو یو څارونکو بنسټ ویلي هغه هیواد کې د بشري حقوقو د نقص پیښې ډېرې شوې.
زندگی زنها و دخترای افغان واقعا دشوار شده.
در افغان فضا اونجون شوان پریختی هم سخت شویده. در امر بالمعروف لوری دیر سخت قوانین وزه شوی چیز مونگشوان یلا نور هم سونزمن کرده.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یوې سروې ښیي چې څه باندې 90% افغانان د نجونو د تعلیم غوښتنه کوي.
طالبان نسي کولی چې د دې حقوق څخه یا د خلکو د غوښتنو څخه سترګې پټې کړي او باید دا زمینه برابر کړي چې ښځینه هم خپل دغه حقوق څخه استفاده وکړي.
پاکستان کې څه باندې 1 میلیون کډوالو ته ورکړل شوی مهلت سبا پای ته رسیږي. وضعیت
ډېر خراب دی. سخت مدار او پتر باندې ګرځم په هر ناکه هر چې پوس دی بغوانی په سیل ګرځي کدن سټیل در سره وکړي
به درخوا سي کوي او کنه به دې تاریخ. او د یمن حسی وسلوالو تایید کړي چې صدر اعظم او څو وزیران د اسرائیل په برید کې وژل شوي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې راځو د سر راپورته. د رواداري په نوم د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې د د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په هدفي ناقانونه او مشکوکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه خبر کړي راپور کې په افغانستان کې د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له مدني او سیاسي حقونو د ښځو له حقونو سرغړونې مستند کړي. په ورته وخت کې د هیواد یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر اوسه بل کړکیچن کیږي. طالبانو د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې ورته راپور نه رد کړي او د خپل حکومت په وړاندې تبلیغات بللې دي. تفصیل له فیروزی عزیزی نور.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي ناقانونه او مشکوکو وزنو 251 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په راپور کې چې د شنبې په ورځ د اگست په 13مه د 2015 کال د لومړی شپږو میاشتو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت تر سرلیک لاندې خبر کړی، ویلي چې په قربانیانو کې 219 نارینه، 40 ښځې او 12 ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا وزل سوي یا ټپیان سوي دي. دغه راپور چې د هیواد په 23 ولایتونو کې لګڼو محلي سرچینو او ملي او نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی، پکې له مدني او سیاسي حقونو، د ښځو له حقونو او د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له حقونو څخه سرغړونې مستند سوي دي. د راپور د موندنو له مخې د تیر حکومت پخواني کارکونکي، خبريالان، د بشري حقوقو مدافعین او هغه کسان چې د طالبانو ضد ډلو سره په همکاري او یا هم په غړیتوب تورن سوي، له غیر قضایي وزنو، خپل سري او غیر قانوني نیولو، جبري لادرک او شکنجه کېدو سره مخ سوي دي. یو شمیر افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړي چې د طالبانو د مشر د عمومي عفو له حکومت د سرغړونو په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تیر حکومت سرتیری و وزل سوي دي. لدی ډلې د قربانیانو یو خپلوان چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
جناب کوم افغان پای بند هستن کسایی که به افغان زیر پرچم شوندم که زندگی میکنم به یک بهانه، به یک توطیه، به یک دسته.
دوی کوم عمومی عفو تجمن دي، هغه کسان چې د پخین بیرغ لاندې ژوند کوي، د یو پلمې او توطیه له مخې له منځه لري کوي یا یې په شهادت رسوي. زمون ملګری وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي، خو له بده مرغه د ځینو اشخاصو لخوا چې طالبان یې نامعلوم کسان بولي په شهادت رسیږي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو حکومتي کارکوونکو د هدفي او ناقانونه وزنو، شکنجې او په زور ورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالبانو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د رواداري سازمان په دغه 55 مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې طالبانو نه یوازې د خپلو تعبیزي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې له کار او زده کړو او آزاد تګ راتګ او همدارنګه عدالت ته لاسرسي محرومي کړي، بلکې پټکوې دغه محدودیتونه لا نور په منظم او سیستماتیک ډول سخت کړی دي. دغه سازمان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. په ورته وخت کې لزده کړو بې برخې سوي یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هرې ورځې په تیریدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختېږي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
مو زندگی زنا و دخترای افغان واقعا دشوار شده، چون بر علاوه از این که دروازه مکتب ها و پنتون ها برای ما بسته است،
د افغان ښځو او نجونو ژوند په رښتیا هم سخت شوی دی. ځکه سربیره پر دې چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوي دي، د امر بالمعروف له لورې ډېر سخت قوانین وضع شوي چې زموږ ژوند یې لا نور هم ستونزمن کړی دی. موږ نشو کولی د خپل خوښې وړ پوښښ سره له کوره ووځو او اجباري حجاب پر موږ تحمیل شوی دی. همدارنګه اجازه نه لرو چې پرته له محرم څخه له کوره ووځو، او دا رښتیا هم ډېر
او د ژوند شرایط یې پر موږ سخت کړی دي. د رواداری سازمان همدارنګه د خپل راپور په دوام کې د ښځو تعبیزي کاری شرایط، روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته نه رسیدنه او په دې برخه کې د عدالت نشتوالی په تفصیل چیرلی دي. په دې راپور کې د هدفي غیر قانوني او مشکوکو وسنو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو سربیره د ځوندانه له حقه سرغړونې خپل سرې او غیر قانوني نیونې له انساني کرامته سرغړونې د سوله ییزو غونډو ځپل د بندیانو شکنجه ور سره ناوړه چلند او د دغو مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم سوې ده. له دې سره د روادري سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او په دې برخه کې پر نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي. دغه سازمان همدارس له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې طالبان دې د بشري حقونو د پراخو او سیستماتیک سرغړونو حساب ورکولو ته اړ وباسي، د بشري حقونو د مدافعینو او د افغان ښځو او نجونو د عدالت غوښتنې لپاره له مبارزو د ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د عملي اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد نظر واخلي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پوښتنو ته ځواب ونه وایو، خو طالب چارواکو په پرله پسې ډول ورته راپورونه رد کړي او هغه یې د خپل حکومت پر ضد پروپاګند بللی دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه یې دا چې د افغانانو او نړیوالو لپاره د منلو وړ نه ده.
د ښځو د حقونو په برخه کې لا هم پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي چې یو سروې ښيي 92% افغانان په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د دوام غوښتنه لري. د دې موضوع تفصیل لا اکرام ولا اکرام اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپګم او ټولګي پورته د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو له بندیز څخه د 500 کال تیریږي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي د دې هیواد ډېرې خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. د غیدارې په یو اعلامیه کې چې پرون د اگست په 9 خبره کړې ویلي، د ټول افغانستان په خاريو کلیوالي سیمو کې له 2000 ډیرو کسانو سره خبري کړي او 92% خلکو ورته ویلي چې د نجونو دوامدار زده کړې مهمه دي. د دې تر سره شوی سروې پایلې ښیي چې په کلیوالي سیمو کې 80% نارینه او 95% ښځې د نجونو د زده کړو ملاتړ دي. داسې مهال چې د سروې لمخې د شمیر په خاري سیمو کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ 95% ته رسیږي. په یلمه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د استاد سوزان فرګوسن له قوله راغلي دا تقریبا همیش لمړنۍ پیغام دی چې جنونی له موږ سره شریکوي، دوی زده کړو ته لیواله دي او یوازې غواړي د زده کړو فرصت ولري. کورنۍ هم غواړي لونی زده کړې وکړي، ځکه هغه پوهیږي چې سواد او زده کړه د وینجلې ژوند بدلولی شي. په داسې هیواد کې چې نیمایي خلک د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. که څنګه د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان اگست په 14 کورنۍ او رسنۍ ته ویلي و چې د نجونو د زده کړو په مسله لا هم کار روان دی او د دې لپاره شرعي جواز ته اړتیا ده. خو له زده کړو راګرځول شوی یو شمېر نجونی وایي طالبان اراده نه لري چې افغان نجونی دي لوړې عصري زده کړې وکړي. د کابل یوې اوسیدونکو ول د طالبانو لراتګ مخکې دی ولسم ټولګي زکونکې و خو اوس په کور ناشته ده. هغه چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د دوی اصلي هدف د انجونو نزد کړی کول دي، خو افغان ولس د ناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د ننګرهار یوې اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال تر بل هر وخت افغاني کورنۍ د زده کړو په ارزښت پوهیږي او د طالبان نه باید د خلکو غوښتنې له پامه وغورځوي.
طالبان نسې کولای چې د دې حقوق څخه یا د خلکو د غوښتنو څخه سترګې پټې کړي او باید د زمينه برابر کړي چې شزینه هم خپل دغه حقوق څخه استفاده وکړي او زده کړو وکړي. اوسنۍ حالت کې افغانستان د زده کړو ته سخت ضرورت لري، هغه هم د شزو په برخه کې.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړلې او د غرازي د کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه ولګول. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي د روان کال په جولای او اګست میاشتو کې د یوې بلې جلا ټلیفوني سروې له مخې 90% ښځو ویلي چې د طالبانو له لوري په غیر دولتي ادارو کې د دوی په کار بندیز د افغان ښځو ژوند سخت اغیزمن کړی. د غرض له نیمایي زیاتو مرستندوی او موسسو هم شکایت کړی چې د ښځو په کار محدودیت د دوی په خدمتونو اغیز کړی. د غیداري ویلي پر ښځو د طالبانو له سختو محدودیتونو سره سره سلويخ سلنه ښځې لا هم په برابر راتلونکي باور لري. د غرض درې په څلورمه برخه ښځو خپل رواني وضعیت بد یا بدتر بللی او ډیرو ویلي چې د خپل کورنۍ په پریکړو کې هیڅ ډول واک نه لري. کڅوم پر خزو د طالبانو غنو محدودیتونو په کور دننه او په نړیواله کچه غاڼ خبرګونونه راپارولي، خو طالبانو په وار وار ویلي چې د شریعت لمخې د افغان خزو حقونه خوندې شوی عقیده چې نړیواله ټولنې ته د منلو نه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو خبری مجلې ته غواګی ملګرو ملتونو کارپوهانو د پاکستان د هغې پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړي چې لمخې لدې هواده د پی او آر کارت لرونکي او نور افغان کډوال په جبري ډول استل کیږي. دغه افغانانو ته د سپتمبر لومړۍ نیټه مهلت ورکړل شوی چې له افغانستان له پاکستان ووځي کنه په زور بستانه شي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو ته د ورکړل شوی مهلت چې د سپتمبر لومړۍ نیټه ده پرانیک دي کېدو سره د ملګرو ملتونو کارپوهانو لدې هواده د افغان کډوالو د استلو د پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړي. دوی د جمعې پر ورځ د اګست 9 په یو بیان کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې سم د لاسه د کډوالو د اخراج لړۍ ودروي او په دې برخه کې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. په بیان کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په کار او زده کړو د پراخو محدودیتونو ته په اشاره کارپوهان ویلي، په پاکستان کې میلیونونه افغانان داسې یو هیواد ته داستولو لګواخ سره مخ دي چې له بشري بحران سره د مقابلې توان نه لري. هلته بشري ناورین زیات دی، د بیزای کېدو دوام، اقتصادي بې ثباتي او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګیدلې محدودیتونو دا وضعیت نور هم خرابوي. په بیان کې راغلی چې په افغانستان کې بعد دغه کډوالو ماشومان جونیو مرمنې لزده کړو به برخې شي، ځکه د بیان پټکو طالبانو لاله وړاندې لشپګم ټولګو پورته د جونو په هر ډول لزده کړو بندیز لګولې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ټینګار کړی چې پاکستان د نړیوالو بشري حقوقو او کډوالو د قوانینو لمخې مکلف دی چې هیڅوک داسې ځای ته ونه لیږي چې د هغو ژوند او ازادي لګواخ سره مخ وي. دوی هغه هیوادونه هم غندلی چې د افغان کډوالو لپاره په دریمو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې پروګرامونه کم کړي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو په برخه کې خپل ملاتړ زیات کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر د پی او آر کارت لرونکي وايي په دې ورځو کې له سختو ستونزو او اندېښنو سره مخ دي او افغانستان ته استولې د خپلو ماشومانو د تیار راتلونکي په معنا دي. په اسلام آباد کې میشه افغان کډوال چې د پی او آر کارت لري نن شنبه د اگست په 10 ازادي راډیو ته ویل،
وضعیت ډیر خراب ده، سخت پټار او پترس باندې ګرځم، په هر ناکه هر چې پوس د بغوانی په سیدل ګرځي کدن سټیل در سره وک به در خوشې کوي او کني به د تاریخ کړي ډیر فیملی نه مولي ول شولې وړ ول اخوا ته او ټیم کم ورکړه ده زغواړه مې اوس کاروبار را غونډ کوم وطن ته لاړ سم.
د خیبر پختونخوا پټک سیمه کې میشته بل افغان کډوال سناګل هم ورته اندښنه لري او وایي ک افغانستان ته ستون شي لونی به لز دکړو پاتې شي. دوی وایي له لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او ډېری یې په هغه هیواد کې پیدا شوي او هیڅ کله یې په افغانستان کې ژوند نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو تر څنګ نور بیا اسناد افغانان هم د ډیپورټ له جدي ګواښ سره مخ دي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي اندېښنو له امله دغه هیواد ته تللي او اوس یې د ویزو موده پای ته رسېدلې. د پی او آر د کډوالو کارت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د لومړي ځل لپاره په 2001 کال کې افغانانو ته صادر شو. یو انیسیار ویلي د روان کال له پیل راهیسې ګستراتويشته میله سلور لکه سلويخ زرا ډیر افغانان افغانستان ته ستان شي وی چې نه شپته سلنې د کډوالۍ کارتونه درلودل. د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د 3 جون په ورستیو کې پاتې ورسید. خو د کډوالو د شکایتونو نړیوالو سازمانونو لټینګار روسه د پاکستان حکومت دا نیټه دروانی اگست تر 1 می وغځول چې سبا پاتې رسیدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري خبرداري ورکړي چې د پاکستان لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخ بشري بحران دی چې یو اشاریه سلور میلیونه ډیر افغانان اغیزمنوي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د سیمې په مسلو کې اول ورزو یمن ته په یمن کې حوثي وسلوالو تایید کړي چې د اسرائیل د تیر پنځشنبه په بریټ کې صدر اعظم او د کابینې نور لوړ پوړي غړي وژل شوی دی. د یمن حوثي وسلوالو تایید کړي چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی په دې بریټ کې وژل شوی دی. لویدیز آژانسونه لیکلي چې د ایران له ملاتړ برخمن وسلوالو ډلو باندې د اسرائیل او متحده ایالاتونو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړي غړي دی چې وژل کیږي. حسیانو د دې برید د غچ اخیستو خبرداري ورکړې ده.
آزادي رادیو
او اوس محمد شیبر ته غوښ شي چې په پاکستان کې د ورستۍ سیلابونو د زیانونو په اړه درته دا راپور وړاندې کړي.
پاکستانی چارواکي د سیلونو لامل په پنجاب یالت کې د لشتر لشه 28 کسانو د مړینې خبر ورکوي. په دغه یالت کې له طبي پیشو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای په خبر پانه کې ویل دي چې د پنجاب سیندونو کې له 1955 کال راهیسې دومره سخت سیلونه نه دی بهیدلي. د جمعې په ورځ پاکستانی چارواکو وویل چې د دې سختو سیلونو یو علت هند دی چې له پاکستان سره د اوبو لاسلیک کړی تړون ځنډولی او د خپلو بندونو دروازې خلاصې کړې دي. د پاکستان د پلان وزیر احسن اقبال روټرز شانسته وویل چې د پنجاب په سیندونو کې د هند له لوري د خوشي شوی اوبو پاړه لښوي تړون سره سم پاکستان ته ژر او دقیق معلومات نه دی ورکړل شوی. کدا چې شوی وای اوس په پاکستان د دې سیلونو چاري شي تنظیم کړی وي. هندي چارواکي بیا وای چې دوی خپل هڅې کړې دي خو رښتونه زیات شوی او دا مشکل رامنځته کړی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا لتیری یک شنبه راهیسی هندي لوري څلور ځله دوی ته د سیلونو خبرداري ورکړې ده خو په دې برخه کې له اسلام آباد سره جزئیات په تفصیل نه دي شریک کړي او دا یې نه دی ورته ویلي چې دا سیلونه ترڅو بریده خطرناک دي. هند له پاکستان سره د 1960 کال د اوبو تړون سش کال د هند تر واکلاندې کشمیر کې د پهلګام په سیمه کې له یو تروریستي بریټ وروسته وڅنډاوه. د اپریل په میاشت کې په پهلګام کې ترهګرو شاوخوا شپږ ویشت سیلانیان ووژل چې نوی ډیلی د دې بریټ تور پر پاکستان پورې کړ خو پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. پرون د لاهور شار تر څنډو هم د سیل اوبو ورسېدې او د پنجاب بل ستر شار جنگ ته سخت ګواښ متوجه کړی دی. د پنجاب له طبي پیشو سره د مبارزې اداروي چې له خطر سره د مخامخ سیمو د خلکو د ایستلو چاري روان دي او هر شیبه د مرجوب لري د زیاتیدو امکانات شته. د پی ډی ایم ای ادارې مشر عرفان علي کاټیاوي په پنجاب کې تر اوسه نږدې 1.5 میلیون کسان سیلونو اغیزمن کړي او د سیلونو کچه ته په کتو شایي د شمیرې زیات شي. د جمعې تر ماسپښین پورې دا راپورونه خپاره شول چې په پنجاب کې د دې سیلونو له امله تر 1 میلیون ډیر کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. لاټکلونو سره سم نن او سبا د اسلام آباد او راولپنډي په ګډون په نور پنجاب کې د ورشتونو امکانات شته.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو ورورو د دغه خبری مجلې د پاشې بوته نګد کیګو وړاندې تاسو پیغامونه هم خبرې دوته چمتو دي خو هغه وړاندې د خبری مجلې ورسای راپور اخلو. هغه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د غرنۍ او زنګرونو او سرځایونو د بیا رغونې لپاره رضاکارانه هڅې پیل شوې دي. دغه هڅې یو افغان ځوان رهبری کوي چې د دغه ځوان د هڅو فعالیتونو په اړه دا راپور اوریدل شي.
زمونږ شاګرد مکتب بودم ای ذهنیت او ای د وجود داشت بریم و ای مشکل یک مشکل سراسری او بسیار یک چالش کلان است.
د ذهنیت په حبیب الله نجفی زاده کې وده وکړه او د وخت ارتیا هم په خبره هم دا و سکه دی وای چې د افغانستان په ډیری سیمو کې د محل غرنی ځنګلونه او ترزایونه لمینځه تللې دي.
در نخوست با امکاناتی
لمړی که می پخپلو شخصی امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرام د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخونه مو پیرل او دا مې په بلا بلو ولاتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې ووشل. د خلکو له پراخ کلی سره مخ شو
مردم مواجه شوت.
نجفی زاده د غشان زیاتوي چې د غرنۍ او ځنګلونو او څرځایونو نشتون د غشان د کلیو ډیر کمزوري اقتصاد نور هم زیانمنوي ځکه په خبرې خلک د کافي څارویو د ساتلو او لبنیاتو ترلاسه کولو توان نه لاسه ورکوي. د دایکنډي ولایت د اشتلی ولسوالۍ د 40 کلن ځوان وای که څه هم په لومړیو کې په شخصي او ډیرو کمو امکاناتو دا کار پیل کړ خو د خلکو له تود او پراخ هرکلی سره مخ شو.
در نخوست با امکاناتی
لومړی که می پخپلو شخصی امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرام د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخونه مو پیرل او دا مې په بلا بلو ولاتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې ووشل. د خلکو له پراخ کلی سره مخ شو
مردم مواجه شو.
حبیب الله نجفی زاده وای اوسته او شمیر نور و رضا کرانو په مرسته د افغانستان په ولایتونو میدان وردک، غزنی، اروزګان، دایکندی، غور، بامیان او پروان کې دا کار کوي. د ولایتونو کې ځکه چې په خبره لارې تر منځ لنډې او د ورته اقلیم درلودونکې دي. د دې خبره دوه میاشتې د دوی د دې رضا کرانه فعالیتونو لپاره تیریږي. نوموړی زیاتوي چې په راتلونکي کې به دوی خپل دا رضا کرانه فعالیتونه نورو ولایتونو ته هم وغځوي. خو د حبیب الله په خبره تر اوسه دوی سره هیڅ کوم دولتي یا نه دولتي بنسټ مرسته نه ده کړې.
کدام همکاری از طرف
د رسمي دولتي او نه دولتي ادرسونو او نړیوالو بنسټونو لخوا تر اوسه کومه همکاري نه ده شوې. د خلکو په همکاري مخته ځو. د غرنیو ونو او څرځایونو تخمونه او زړې په رضاکارانه ډول او چیرې چې خلک اړتیا ولري رسوي.
د نسان ستر کچې د سیاسي علومو لوستی د ازوان حبیب الله نجفی زاده چې په تېر جمهوري نظام کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې کار کوه وایي دا سمه ده چې دا رضاکارانه کار یې له هغې برخې سره چې ده پکې زده کړې کړې ډېر واټن لري. خو په خبره یې د ځنګلونو، څرځایونو او په ټوله کې د کرنې په برخې له متخصصینو سره د سلام مشورې له لارې دا فاصله تر ډېره له منځه وړې او اوس د چاپېریال ساتنې په برخه کې په یو فعال رضاکار بدل شوی دی. د طبیعي سرچینو او ځنګل پوهنې برخې متخصص ساحل دوران چې د ښاغلي نجفی زاده فعالیتونه یې تعقیب کړي د هغه دا رضاکارانه هڅې ستایي او د پراختیا پر اړتیا یې ټینګار کوي. خاغلی دوران ازادي راډیو ته وویل
خاغلی حبیب الله نجفی زاده کې یو اغیزناک ګام د خاورې د تخریب د اوبو د ضایعات او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره اخیستی دی. هغه د ستاینې وړ دی. دا عمل باید په ټول هیواد کې ترویج شي.
د یادونې ده چې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو د بیا رغونې او په ترڅ کې د ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو او د ځمکې لاندې اوبو د تقویې لپاره دا رضاکارانه هڅې داسې مهال دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون زیانونو سره مخ هغه هیواد دی چې د اوږدو کلونو وچکالیو ځپلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو میاشت مخکې ویلي وو چې افغانستان سږ کال د اقلیم ناورین له زیاتېدونکو پایلو وچکالیو، بېسارې ګرمي، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادۍ کوته افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډیره سخت ده. مخکې سه ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده. اوس خو دغه د ټول دنیا ماجر راشړي، پاکستان راشړي، ایران راشړي. د موږ د جامع جهانی نه دا خواهش ده چې د ملکونو باندې فشار واچوي د ماجر یو دم روا نه باسي. دی خواته د غوایت زمينه ورته نه لري. دوه کاله کېږي زه مسافر له پاکستانه راغلی. یو روپی کار ما په افغانستان کې نه ده کړی. کله یو خوا منډه که کله بله خوا ایران ته لاړو بیرته ډیپورټ کو. دې خوا راغلو راویلېږلو او دا خلک هېڅ زمینه د کار دپاره نه لري، نه کومه برنامه لري، نه ښه لري. هسې وایي دا به موږ ماجرو سره کو، دا به وکړو. دوه کاله کېږي زه راغلی یم، هېڅ نه حکومت کې ما سره نه ده کړی. دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمینه نه سي مساعد کوله. کار نشته ده. بیا سې کار زمینه مساعد کړي بیا خپله ریشه راولي. تره زوی، ماما زوی، کاکا زوی، د انډیوال زوی چاور سره په دا شل کاله غوبلو سره کړی. نو دغه دپاره بس بیا هغه خلک راولي. کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري، هغه بیچارهګان که ماجر وي که غیر ماجر وي، همدغسې بدبخته بدبخته ګرځېږي. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته ده. هېڅ زمینه. دوه کاله کېږي زه د پاکستان راغلی یم. یو نیم کال دوه کاله به وتي زه پکې پنځه میاشتې یو د په ایران ته لاړم، بیا ډیپورټ سولم، بیا لاړم پنځه شپږ میاشتې مې تېرې کړلې، بیا را ډیپورټ کړو. اوس خو دغسې بیخي نه ویزه شته، نه ښه شته، نه بشته. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته. دومره مشکلات څخه خلک مخامخ دي چې د اندازې نه اخوا ته وتلې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو محترمینو دا جو جوړ او روغ خوش خوشاله بس. نو په افغانستان کې پیلان بیکاری کچه بیخي په لوړ اندازه ده. خلک ډیر بیکاره دي، خواري نسته، کاروبارونه نسته، ټوله ټپ ولاړ. نو د دې لپاره چې باید د حکومت ته خواص ښه ترتیب ورته برابر سي نو ډیر بشي. نو دلته افغانستان کې څوک په چاپ سر نه ګرځي. عام خلک ګر څوک پر سر وي. خلک ډیر لیدلې دي. عام خلک نو وس نه لري چې د ماښام وچه ډوډۍ او شلمبې برابرې کړي. بیکاري کچه په لوړه ده. ځوانان بیکاره دي. دا خلک چې بیکاره سي دا بیا هرې خواته مخ کې غلام کوي، نه ترتیب بیا د پیسو دپاره کوي. نو دا که چیرې خلک دپاره حکومت یو کار د پاره څه شی ورته ترتیب ورته برابر کړي نو ډیر بشي. مننه. السلام علیکم.
د ازادي ملمه
احمد شبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې منداسي څوک ملمه دی چې د ازادي رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو شغورې دلوي دی امیر ګراندې د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي په کابل کې حربي شوانځي او د تخنیک اکاډمي لوستي د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستي څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړي او اوس په جرمني کې ژوند کوي د شاغل ګران د ژوند لدې تجربه به د دوی په وینا خبر شو ګران صاحب خبرونه ته شرغله
مننه کوم قدرمن شیبا صاحب
کور ودان ګران صاحب کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسو ول شي بس چې مزبل سروزین را روان شو لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یې د لاریو ته به منتظر او دغه د لاری والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله شي په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو
یعنی په یو ورځ کې وبښ یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسیدلې
نه یو ورځ خو به نه وشپه به مو په غزنی کې کابل او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو نغدې پیسې به یې نه راکولې دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به له ارګونو به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لاري به ډکوله نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او دا د چارتراشو په سر باندې به ناستو نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاري روانه ولا او موږ به غزنی ته ورسېدو له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول دا سرویسونه به هم ډک ول اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته به تللو سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو
له دغه سې یو اوږده سفر سبا کله کابل ته ورسېدی یو څه هم ساسمه سونو ځکه خو کابل به څنګه درته ښکارېدو
کابل خو پایتخت او ښار ولو موږ په کابل کې د واشه دي استوګن ځای نه درلود بیا به ورسره لږه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغه ته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط او سخت ډیسپلین مثلا په پنځو بجو بل خو به پورته کېدی او حتی شای ته بچتلو یا دوری ته بچتلو دغه سی با ازیری اخیستل کېده په قطار باندې به ولاړو ټول سیمونه نو هغه سکدي شرایط ول او هغه سخت شرایط ول او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو د لس کلنې څوار لس کلنې ولا مکتب لیسه هم له شار څخه لري و هغه ته دی ماتا کلا خواته تاسو ته معلومه ای حالته ولا چې باندې په افته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ ولا یعنی پنځمه ماشه مازګر باندې یو ورځ لا غرمینه به نشار ته راتلو شرط به نه سوای تلای ځینې اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیاوي هم ولي نو هغه ته به یوازې موږ وکولای شو چې په سماوار کې یا چیرته سړای کینی حالته یو چای وچکی نو د کابل چیرې خو هغه ولا شاري چیرې ولا نوي ولا او شاري ژوند نو ولې موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ نو فقط یو څو ګڼچې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل بیا به بیرته مکتب لیسی ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباط او ډیسپلین او شرایطو
په دې حربي شونځي کې خو لیلی هم و تاسو به ډوډۍ څه درکوله پیغه وخت کې دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شاو کاسه پنځه ویس کاسه تر دې څو کسانو پوری د منځله چې په کټونه به ور په دغه کې به ویل کېدلو او منظم به البته ازیری اخستل که در نوکریوال با موجود و پا دلیزه که با گزیدو اغا منصب چه اغا با نوکریوال و یا با دمرای بریدمن و یا با توران ولو اغا با هم داسی یو ساعت یا دو ساعتو که پا طولو کاغوشو باندی یا هم دغا دخو پا خونو باندی او دلیزو که با گزیدل وقتی با پورت که دلو بیا با مجھے اول مذاکرہ کا والا یا سات دو سات بم صنف کی آغا کم درسونا بمو چی پرون بیلی والا آغا بمو تکرارا والی آغا مثلا چی دی لکل و ضرورت و لکل بمو بیا و اوستا لیغانا دا اشاره با وصف والا یا ترام با وغجی دو اشاره با وصف بیا با طول مکتب لیسی شاگردان راو و تلال تا با طول سیمپون اللہ دول سمتر اوش پا جمع پوری اوی با قطار قطار ولال والحر سیمپ زان تا او عزیری با خستل که دل و رستلیغن بی راپور مرکاولو آغا دی طولگی سیمپ میشن چیو بیا با بالیغن آغو تا جمناستیک تا یا هم دغا سپورتی حرکاتو تا با مجا بوتلو اول تا با مو سپورتی حرکات کول ورس تلیغن براغلو بیا با چی آغو تولالو مثلا ناشتا با هم آل تا با دی توانخانی پا مخی ولالو پا قطار بانده بیا با بالیغن توانخانی تا تلو او هر سی پا پا ولالو بانده پا آغا وقتی مجھے با چائے چکو داغا چائے ہم یا با تور چائے ولو اکثر او یو آغا دی سیلو دوری با والا یو مرابا با سر والا داغا چائے با ولو دی غرمی دوری ہم اکثر نوری جب باوی یا با لوبیا با سر یا با مثلا کلا کلا غوش با سر داغا سی دی معاشام لخوا
ماشام لخوا هم دغه سه ډوډۍ خوړل یعنی وریځ لوبیا د شای بود ماشام لخوا
د ماشام لخوا خو به وریځ نه ولې د غرمې لخوا به ولې ول د ماشام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ولو یا به دغه سه کچالو ولا لوګي به ولې یا دغه سه بامیا به ولا دغه وغه دغه سه سبزیجات دغه د ماشام لخوا به
گران صاحب که ستاسو سیاسی فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دموکراتیک ګوند ته جذب شوی څنګه جذب شوی که سره ته وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسیږي ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم نه موسم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغې عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار دی پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار افغان ملت و افغان ولس او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې دا عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او ضمناً هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله آغا هم گمان کوم آغا مالک یو معلم ولو یا سر معلم ولو آغا زه وپېژندلم او بیا به یې ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول له دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکله به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول بیا بالیغنه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سیمپای ولو خواجه بالو د هرات و مجه یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو بیا بالغ نه غلطه د تدریسات او مدیر زورو غشته معلومات نشیات وکاو او اتا شه مشوره یم راکړه وای دا سیګمه کوا دا د وسکلا موضوع مې رسمي کړو تلا دا د څخه اخراج کیږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته له غزه چې سایمن ساسو مو هلته هم په تخنیک اکاډمی کې زه په ریاست خدمات تخنیکی کې ما په یوه شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړ و د داود خان د کودتا په هکله
او بخشې ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپې هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو د پرچم هم وو د خلق هم وو د افغان ملت هم وو د مساوات هم وو او د دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شي؟
دا هلته ټول مظاهرې چې کېدې زه به د دوی مظاهرو ته تلم او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه په دغه پارک کې زنګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دا تازه درېدل یم یا دغه چې د خلکانو مظاهرې ته د پرچمیان کې بلغه نه ما مطالعه الحمدلله زه بیا وروسته لغه نه وطنجار مرحوم یغه د داوود خان کودتا ته جذب کړم ما کوټه ولا په کله جواد کې یو بل چا سره وشتم وطنجار او یو بل نفر ولو علاودین شغت غزنی دا یو بس په حیات یې خدای دې ژوند ورکړي او زمنن قنداره یې بالو دوی دغه شیله دغه کله جواد نه پورته کله یې یو دلته یو حویلی نیولی و په هغه کې وشتل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و هغه بیا په سلمانی کې سر جوړاو زه به معمولا دلته یو کتابخانه والته به کته شوم موټر د حاجی رحمان بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه د ښه ویښه د اخبار یا کتابونه به مې ولیدل د عنوانونه یې یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته په یاده روان وم نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم البته نو دا نه پرې کوم چې زه لاړم تیر شوم چې راپسی ویلی شو نو شاته غږ راپسی کوی زابر سه په شماره اینجا یک سایمه سبس په کار دارم نو هغه بیا زه را وګرځیدم چې ګورم دای ویلو وای صبر وکړه کوشته خو ځي دغه سیزن په دغه خو ارزم یو جه بلار شو نو سید زه چې د ویشتان اصلاح کړ سره روان وای څه خبرې دي مالدا څه خبرې دي داسې او عجی دي دا ده د افغانستان په حق له سیاست په حق له څه سره ورځي نو بیا دا ویل چې څه فکر کوي داسې اوازی هم دي چې داود خان درسي کوي تا کوي په دغه حق له مال ټول مونږ دا خلک دغه شی وایي چې دا داود خان دغه شی په پښتونستان سره علاقه مند یو دا ده یو دا وایي نو وای څه فکر کوي کچیر ته دغه تولار سو نو ټول چې سید نزه یې نه په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داوود خان کودتا ته جذب کړ
یعنی او بخښه یعنی هغه کودتا سید ظاهر شاه په ضد کې ده یغه ته تاسو جذب شوی
بین کولاغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت خوشبوي سمونې
د داود خان او بخشی د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا د سې احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپدې کودتا کې تیروتی یاستی ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخاوني ولس
و دا خو منم شیبه شیبه خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکا کچا کې په دغه کودتا کې شامل شوو
نه او بخشي زما مطلب دا یعنی احساسم څنګه یو یعنی د سیو ډول په معنی احساسم کوو کنه فکرم کوو څه کارم کړ
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکار وسوله دغه ظلم او استبداد به ورک شي دغه خواري او غریبي فقر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اول ورځ ورکو بیا ورسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت ویو او ټول دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده هغو ټولو ته
وبښه. زما مطلب دا و دا خو د داود خان د جمهوریت لومړی کال و، یعنی په 2005 کلونو کې مو هم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی و چې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
و زه خو خپل په دې باندې ما قناعت او راضی وم.
نو بیا وروسته وبخشه، بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته؟
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه په هغه کې زه هم شامل وم، او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وشو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له غې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلکانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشه، هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه، او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبور کنه، اخو بل اړخ ده ک دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد کوده تا کې تاسو شخصا عملا څه کارو
کومه دغه په تعلیمی مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پوښتنه. تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد چې کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشاله وي، او د کلونو په ترڅ کې حتی د داود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي، بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي. اوس کلونه تیر سوي دي، تاسو په غرب کې ژوند کوئ، په افغانستان کې ټول سیاسي او سیاسي جګړې دي، مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي، یو وایي خلکان ملامتو، بل وایي پرچمیان ملامتو، بل وایي سیخوانیان ملامتو، بل وایي حتی د روشن فکران ټول ملامتو چې افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي، شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي. دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخوالې افغانستان ته راغلي دي، څه فکر کوئ سه د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سه او کنه؟ د پښیمانی احساس نه کوئ؟
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه، هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرم ولو ډېر ظلم و استبداد ولو همدغه 20 میان یا ځینې
نور وبخشي. اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی، یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنې ډیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل، په پارلمان کې به خلقیان، پرچمیان، اخوانیان، ملایان ټول سره ناستو، په خبرو باندې به د یو بل خبرې راډولې، او که چیرته مثلا د دې څوک راسي سي د هغه شوار سي د غریبي طبقه خلک باید پراس کی وي، خو د ظاهر شاه وروسته سر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار ملا زوی وو صدارت ته رسیدلی وو، نو ولې باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته داسې ذهنیت ورکړي سي نه راځه دا اړنګ کوي بل نسام راولي؟
نو دا خو د وګي او د تکامل د چیری په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولي شي بس دا خو ګوري دا د سیمې د هیوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر د هغوی تر تاثیر لاندې هم ول، او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسی قانون غسل و تشویق سلو او هغه د احزاب برخه یا ځینې نور فعالیتونه د الحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کوو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب، یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوئ چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 سیزو کې دغه حالت تراغې سي په میلیونونو افغانان وژل سي په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي یو په جرمني کې ژوند کوي بل په چک کې ژوند کوي بل په امریکا کې ژوند کوي خپل وطن ته یو شمیر خلک نسی تلای یو شمیر له وطن نسی وتلای او په دې کې شک نه سوس په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت مې ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده چیرنی پکار دي لیکن للوی سره کدا خبر وکوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هر څه باید لریشي بدل سي یو ډول لاس درلود
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي هغه انکشاف کړي وي دا خبره صحیح ده ولی افغانستان خو داسې یو مرحله کې وو په داسې یو شرایطو کې وو چې هلته د اساس قانون هم نوې رامنځته شو او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله دغه حالت په نوې حالت کې وله په نوې مرحله کې وله او وجې ته نه ورسېدلې دغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شول دغه اساسي قانون په وینا کې او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیق کېدي او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله
لکه څنګه ستاسو وایي چې بي سي وادي حاکمه ولا اکثریت نو فکر نه کوي روشن فکرانو باید ډیر محتاطانه ګامونه اخیستي وای
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل وګوره دغه د داوود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړې ده د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و دا یو کتاب لیکلی ده کتابونه ده رساله ده رویدادهای نیم صده افغانستان در ما سر واسم موجود ده دلی کلی دی سی داود خان در کودیتا تا لسکال پا مخ که تصمیم نیوله بولی مثلا یو خاطره را خیستی ده دو بیلی دی چی گویا داود خان یو وقت تاروپا تا سپر وکاو بیایی اغخپل دی خارجه شروع دی وزارت دی تشریفات و رئیس تا وای اوویلی چی داسې یو کتاب ده تکنیک آف کودتا یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې دغه کتاب یې وایي ورته ووینو چې دا ماته واخله هغه وایي ورته اخیستی ولو یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې
او دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لري سه وایو وبخښئ چې له صدارت لري سه وایو ډېر خلک دا وایي چې په هغه وخت کې هم د دا تصمیم د روس کودتا وکړي لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتاوې وسي دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو لیکن ګران صاحب د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل هغه د ډیموکراسي کلونه هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند بیا په اسلام آباد کې کلونه کار کول کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه اسانه وي تر ډېره نه ذهنن په ماضي کې ژوند کوي هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري
نو بالکل هغه د ماضي پیښې او واقعیات خو له هغه څخه هغه سړی را یاد کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقۍ او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو
آیا دا فکر کوي چې بیا هم په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتیک ګوند لکه دی پرچم دی ګوند لکه دی خوانیانو او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوري نوري تر خاورو لاندې شي.
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده، لږه جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل اغول له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلې ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کړی او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب ډېره مننه.
Chimi mi nakhde puta bande pada ka Chimi mi nakhde puta bande pada ka Har kama ko ghuras bula raza pra Har kama ko ghuras bula raza pra
ma ko ha
ورس پولا غزا پا.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهیروي.